آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
در مون اوریدونکو ستلی مشی ز نو شبا شنایم د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د کابل د پوهنتون د محصلینو ترمنځ په نښتو کې یو محصل وژل شوی دی. د وژل شوي پاکستانی پولیس طاهر خان داوړ مړې د قومي مشرانو په وساطت د هغو کورنۍ ته وسپارل شو، او د سعودي عربستان مدعي العموم د هغو پنځو دولتي کسانو لپاره د مرګ سزا غوښتنې وخت دا چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو کې ککړ دي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم درته خبرو. د سویل ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د کابل لوګر لوی لاره نام نه شوې ده.
وسلوال ډلې د سرک سر ته راوځي او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي.
په بدخشان کې امنیتي ستونزو د ښځو پر تولیدي صنعت او اجتماعي کارونو اخیس کړی.
فعلا وضعیت زنان در ولایت بدخشان از هر نگاه، از چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه تعلیم و چی در عرصه نگرانی های به حساب
بنگلادش غواړي د میانمار نه ورغلي مهاجر بیرته خپل کورو ته ولیږي. قدر مناوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوسر ته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د پنځشنبه په ورځ د کابل د پوهنتون په لیله کې د محصلینو ترمنځ په نښتو کې یو محصل وژل شوی دی. د پولیسو ویان بشیر مجاهد امریکا غږ ته وویل چې دوه کسان زخمیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش امریکا غږ سره په مرکه کې په دې ارتباط وویل
نوبت بالای نان بوده، کدام موضوع دیگه بوده، آغاز شده میده شده. یک نفر کشته شده، دو نفر زخمی.
د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه په دوو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي، چې لامل یې د بالا بولک ولسوالۍ د امنیت قمندان په شمول 14 ملي پولیس وژل شوي دي. د فراه د ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال سید عبدالله اندرابي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د بالا بولک او پشتکو په ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو په مرکزونو باندې د طالبانو بیګاني بریدونه 2 دوام وکړ، او د خاک سفید ولسوالۍ د امنیت قمندان په شمول 2 پولیسان وژل شوي دي. اندرابي ویل چې شپږ طالبان هم وژل شو. طالبانو په بیان کې ویلي دي چې په فراه کې د تېرې شپې په جګړو کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژل شوي او 2 ژوندي نیولي دي. د پاکستاني پولیسو د وژل شوي افسر مړی د ننګرهار قبایلي مشرانو ته وسپارل شو. طاهر خان داوړ څه د پاسه 2 مخکې په اسلام آباد کې تلیتم شوی و او مړی بیا په افغانستان کې وموندل شو. داوړ د پاکستان د پښتون د ژغورنې د تحریک یو کلک طرفدار و. مړی د ننګرهار ولایت قبایلو په ریاست کې د کوزي پښتونخوا قومي مشرانو ته وسپارل شو او هغوی په تورخم کې داوړ کورنۍ ته وسپاره. ټاکل شوی وه چې مړی په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ ته وسپارل شي، خو قومي مشرانو د ننګرهار د والي نه غوښتنه کړې وه چې قومي مشرانو ته دې وسپاري. په شمالي وزیرستان کې د پښتون د ژغورنې د غورځنګ یو غړی امتیاز وزیر چې داوړ د مړي د انتقال لپاره ننګرهار ته راغلی و امریکا غږ ته وویل
دوی بیا هلته وژلی دی او بیا دوی دلته راوړی دی چې کوم دی زموږ د عزیزانو د کورونو خواته د ډډ باډي چې کوم دی لاش غورځولی دی، نو په دې باندې پاکستان نه موږ تر وخت بسلی شي او نه دای خپل ځان بې ګناه ثابتولی شي او نه دای زموږ چې کوم دی د افغانستان د دلته ولسونو سره زموږ نو عزیزوالي خرابولی شي، نو په دې حواله سره لاندې که واړه دي که ماشومان دي که مشران دي که کشران دي که سپینږیري دي د ټولو په یو آواز باندې هم دا خبره ده چې زموږ قاتل چې کوم دی د طاهر شهید هغه پاکستان امنیتي ادارې دي.
د پښتون د ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هم په فیسبوک کې لیکلی دی چې دا مړی به په تورخم کې پاکستانی نظامیانو ته پرېنږدي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او پخواني جهادي مشر حاجي دین محمد نن د پنجشنبې په ورځ په خاصو مراسمو کې د حزب اسلامي صلح او ترقی په نوم یو نوی سیاسي ګوند اعلان کړ. د متحده عربي اماراتو مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په باب غونډه شوې. برخوالو په ځانګړې توګه د بیا پخلاینې په باب غږېدلی دي. په غونډه کې د امریکا، افغانستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو ګډون کړی و. غونډه په داسې حال کې وشوه چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي خلیلزاد سیمې ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهالویش یا تقسیم الاوقات اعلانول ځنډول شوي. ټاکل شوی وه چې د انتخاباتو کمیسون په روانه اونۍ کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي، خو دغه کمیسون چارواکي وایي چې له مختلفو اړخونو سره په دې اړه سلا مشورې پای ته نه دي رسیدلي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا وخت په افغانستان کې د سړو په مقایسه ښځې زیاتره د ډیابیز یا شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د یو رپورټ له مخې 8.8% ښځې د شکرې ناروغي لري. د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د شیعګانو د الفاطمون لیوا چې تقریبا 1.5 وسلوال غړي لري او د ایران پاسداران انقلاب روزلي، په راتلونکي وخت کې به د افغانستان امنیت د یو غټ مشکل سره مخامخ کړي. د ازادۍ رادیو د یو تازه رپورټ له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو دوه غټ بندونه د وسلوالو د حملو د تهدید لاندې دي. د هرات د امنیت قماندان او د نیمروز د امنیتي مسؤلینو په وینا طالبان ایوش مرانکار ډلې د ګاونډي هیوادونو په ملاتړ د سلما او کمال خان د بندونو تخریبولو هڅه کوي. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم ادعا کوي چې دغه ډلې د ایران لخوا تمویل شوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی ویلی دی چې د داعش شاوخوا سل کورنۍ له ننګرهار نه د دغه ولایت د ازرې ولسوالۍ ته راغلي دي. د امریکا د فارن پالیسۍ په مجله کې د افغانستان د سندونو په باب د پاکستان د دلچسپۍ په اړه یوه مقاله چاپ شوې ده. د مقالې د لیکونکي په باور هند د افغانستان سندونه د پاکستان په ضد د یوې وسلې په توګه کار اخیستلی شي. د دې مقالې له مخې نوې ډلې غواړي چې د کابل سره نږدې د اوبو یو غټ بند جوړ کړي، خو پاکستان کې ژورې اندېښنې پیدا کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د صعب العلاجه ناروغو زندانیانو د علاج او رخصتۍ په اړه چې کوم قانوني مشکلات مخکې وجود درلوده، د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان د توشیح نه وروسته حل شوی دی. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ولسی جرګې ته د چهارشنبې په ورځ ویلو چې 14,000 کسان د افغانستان په حکومتي زندانونو کې پراته دي چې د جملې نه 2,000 ښځې او ماشومان دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال د چین د مخ پر زیاتېدونکي پوځي طاقت په خلاف خبرداری ورکړی دی. وایي چې متحده ایالات به د خپلو انډیوالانو دفاع وکړي. پام وکړئ، رپورټ ته شاباش نه لولي.
د امریکا د جمهور رئیس مرسیال په خپل وینا کې کوښښ وکړ چې په سیمه کې د امریکا نږدې انډیوالان ډاډه کړي چې متحده ایالات چمتو دي چې د ضرورت په صورت کې د چین په مقابل کې دفاع وکړي. مایک پنس وویل چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د سمندري طاقت پراختیا د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. پنس وویل هیله لري چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ دومره عالي غونډه به د هغه هیواد د اټومي وسلو ختمولو ته لار هواره کړي. پنس په پوره تاکید اعلان وکړ، امپراتوري او تجاوز د هند او پاسفیک په سیمه کې هیڅ ځای نه لري. ښکاره اشاره چین ته وه او دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات د چین پوځي طاقت په دومره روښانه توګه چیلنج کړ.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ځنګلي اورونو د وژلو د مسلسلو حادثو سره سره په ځینو برخو کې اوس هم اورونه بل دي. شپږ 500 کسان وژل شوي دي او لوزر نه زیات کورونه له خاورو سره برابر شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پاکستان د خیبر پختونخوا د پیښور ښار د پولیسو مشر طاهر داور جسد نن د جلال آباد په جلال آباد کې قومي مشرانو ته وسپارل شو او وروسته د تورخم بندر نه یوړل شو چې کورنۍ ته وسپاري. طاهر داول د پیښور هغه پولیس افسر دی چې د راپورونو پر اساس د اکتوبر په 16 په اسلام آباد کې لادرکه او وروسته د تورخم خرګوټي ته نږدې د ننګرهار ولایت اړوند سیمه کې مړ وموندل شو. نور حال د زبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
د طاهر داول جسد درې ورځې مخکې د ډیورن کرخې ته ورڅیرمه د مومندرې غوړکۍ سیمه کې موندل شوی. د پاکستانی پولیسو د غابسر څخه کم درې ونې وړاندې اسلام آباد کې تری تم شوی. هغه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ پلوي ګڼل کېده. ځایي خلکو د طاهر داول جسد ننګرهار کې حکومتي ادارې ته وسپاره. که څه هم تمه کېده چې دغه پاکستانی افسر مړی به جلال آباد کې د هغه هیواد قونسلګرۍ ته ور وسپارل شي، خو قبایلي مشرانو ویل چې په قومي بدرګۍ تورخم کې د طاهر داول کورنۍ ته ورسپاري. قومي او قبایلي مشرانو ویل د طاهر داول جسد په داسې یوه سیمه کې موندل شوی چې اسل مترۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو پوسته آباده ده.
او د پاکستان د حدود سره په د هغه د پښتو سره په سلمتره کې د هغه جسد پروت دی چې د سیسانه د نوڅی دی.
هلته د دولت راس دغه نشته دی، کوم تاثیرات نشته. دا چې په سلمتره کې د پاکستان د پښتې سره زمنګ یو پښتون رو شهید کیږي ولته ورزل کیږي، دا په پښتنو لپاره د سیسانه امخته پښتون د مخته پښتون ممرونه دی.
د ټولو مشرانو نه د جناب والی صاحب نه د ټول
د جسد د لیک د وسپارلو لپاره د وزیرستان ځینې قومي مشرانو مدني فعالانو راغلیو. دوی د ننګرهار قبایلو ریاست کې پزغر د ویل چې طاهر داول د پاکستان حکومت وجلې.
نو په دې حواله سره لاندې کواړه دي، کما شومان دي، کما شران دي، کک شران دي، کس بنجيري دي، د ټولو په یو आवाज باندې دا خبره ده چې زموږ قاتل چې کوم دی د طاهر شهید اغا پاکستان امنیتي ادارې دي.
هغه وایي د داول جسد به پاکستانی نظامیانو ته پرینیدي او په خپلو اوبو به یې د هغه کورنۍ ته ور وسپاري. که څه هم د داول د جسد سره په پراته لیک کې دعوه شوې چې دا کار داعش ډلې کړی، خو ځایي قومي مشران وایي دغلته سیمه کې داعش ډله نشته دی. د ننګرهار ولایتي مقامات وایي په لټنې پیل کړي چې د طاهر داول د وژنې یا جسد غورځولو مسله څنګه ده.
دا د ننګرهار باعزته قومونو ټول افغانانو لرو برته یوه لویه پوښتنه ده چې دا په څه شکل اختطاف چیرته وجل شوی او چیرته چولا شوی چې دا به وروسته د منګ ان شاء الله تحقیق
کوي. دا د سیمې سره د پاکستان پوسټ نږدې شته
وایي. په دې کې شک نشته چې یو خط تصویر مې هغه پوسټ دی.
د پاکستان لومړی وزیرم د طاهر داول د وژنې د قضیه د هر اړخیزي څېړنې امر کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان ملي امنیت شورا وی د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو په ابوظبي کې د سولې په مسله خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا یو چارواکي میرمن سرابي وی د سولې د بهیر په ګړندي حرکت اندېښنه ښوولی ده. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو د سې شمې په ورځ په ابوظبي کې په یو غونډه کې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایان طارق آریان وایي چې په دې غونډه کې ګډون کوونکو د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر څخه د ملاتړ په برخه کې یو لړ موافقه هم کړې. ښاغلی آریان امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا غونډه د سې شمې په ورځ په ابوظبي کې شوې او د افغانستان له اړخه پکې د ملي امنیت د شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محب برخه
اعضای جلسه به اکثری توافقاتی که
په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر څخه د نړیوالو هڅو د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هر اړخیز بحثونه او خبرې وشوې. ګډونوال د سولې په بهیر کې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه د خوندیتوب په برخه کې یو لړ موافقو ته سره ورسېدل.
دست یافتند.
د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو لړۍ تیر کال پیل شوې او د دې وړاندې هم د دغو هیوادونو چارواکو دوه ځلې دغه سي نورې غونډې هم جوړې کړې دي. د ملي امنیت د شورا د دفتر په اعلامیه کې ویل شوی چې د سې شمې د ورځې د غونډې په پای کې برخوالو افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د افغان حکومت سره د مرستې ژمنه هم کړې ده. تر اوسه دغو درې نورو هیوادو د دې غونډې د ګډونوالو او پرېکړو په اړه څه نه دي ویلي. د دغو غونډو د بهیر په لومړۍ غونډه کې چې د امریکا په واشنگتن کې جوړه شوې وه، د څلورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و. په ابوظبي کې دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې پخلاینې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیقزاد هم په متحده عربی اماراتو کې دی او د متحده عربی اماراتو د رسنیو د راپور له مخې د څلور هیوادونو د غونډې په اړه رضایت څرګند کړی. ښاغلی خلیقزاد چې تیره اونۍ افغانستان او سیمې ته خپل دوهم سفر پیل کړی، ټاکل شوی چې قطر ته هم لاړ شي. پاکستاني رسنیو ویلي چې زلمی خلیقزاد اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولی دی، خو تر اوسه امریکي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو اونیو کې وسلوالو طالبانو سره د سولې ټینګېدو په برخه کې نړیوالې هڅې زیاتې شوي. د نومبر په نهمه په مسکو کې د سولې په تړاو غونډه کې د افغانستان د سولې علي شورا د استازو سربیره د طالبانو استازو هم ګډون کړی و. د سولې په هڅو کې دغه چټکتیا د سولې علي شورا د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د ناخوښۍ سبب شوې ده. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیالې میرمن حبیبه سرابي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې په دې اړه خپله ناخوښي داسې څرګنده کړه:
هم متاسفانه د یو آخر میبینیم که پروسه صلح چقدر سرعت داره و با یک شتاب بسیار بی‌نظیر حرکت میکنه که این شتاب یقینا ما هم راضی نیستیم از این شتاب.
میرمن سرابی ویل: متاسفانه موږ هم وینو چې د سولې بهیر څومره ګړندی دی او په بیساري چټکتیا حرکت کوي، چې موږ هم د سولې د بهیر د دغه ګړندی حرکت څخه راضی نه یو او دا چټکتیا شاید موږ هغه زیاته چې غواړو یې ونه رسوي. او زه تاسو ته په څرګنده وایم چې د سولې بهیر د سولې دلی شورا له لاسه وتلی دی.
شورای عالی صلح خارج است.
همداشان میرمن سرابی ویل چې حتی د افغانستان په اړه د ژنیو کانفرانس ته چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به جوړ شي، د سولې علي شورا استازي نه دي بلل شوي. د سولې علي شورا مرستیالي وویل چې د جنیو په نړیوال کانفرانس کې د افغانستان د سولې مسله د دغه کانفرانس د بحثونو یوه لویه مسله ده، خو په دغه کانفرانس کې د سولې علي شورا استازي برخه نه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سویل ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د کابل لوګر لویه لاره نه امنه شوې. د تایید شویو رپورونو له مخې ویل کیږي چې طالبان د محمد اغې په ولسوالۍ کې لویې لارې ته راوځي او موټرې تلاشي کوي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست اوسیدونکي د لوګر له لارې کابل ته تګ راتګ لري. له دې کبله چې د لوګر په ځینو برخو کې طالبان زیات فعال دي، دغه لویه لاره کله ناکله د ناامنۍ شاهده وي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو څو اونیو کې د کابل لوګر لاره ناامنه شوې. طالبان د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان او پلي کندهاري په سیمو کې دغې لارې ته راوځي. پر دې لارې تیریدونکي مسافر له حکومت نه غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت په خاطر د جدي ګامونه واخلي. د دې لارې دوو تنو مسافرو په همدې هکله داسې وویل:
وسلوالې ډلې د سرک سر ته راوځي او یو شمېر خلک که هغه دولتي وي یا خاص تجاران وي د ځان سره بیایي، په یو نوم او بل نوم یې ځوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژنې.
امنیتی لحاظه د موږ بالکل داسې خراب ده چې پس له دریو بجو ده خلک نشي کولی چې په آزاده او په ډېر ډاډه زړه په دې سړک تګ راتګ وکړي. دوه درې ورځې مخکې دلته د موږ په 8 بجې له دغه پمپ ساحې څخه نفر کته کړ، په دې کوز په پټیو کې دواړه په شهادت ورسوو.
د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ورځې په مختلفو وختونو کې د لارې ته راوځي، له موټرو تلاشي اخلي او تر ډیره د حکومتي کسانو په لټه کې وي. دوی یو شمېر کسان له موټرو کوز کړي هم دي. د کابل لوګر ترمنځ د دې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې هم شته، خو د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات پر امنیتي منصوبینو نیوکه کوي چې ګنې خپل منځ کې لازمه همغږي نه لري.
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلاني پورې مربوط و، دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لاره دي که دولت غواړي چې دلته د لاره مشکلات حل شي.
د لوګر امنیه قومندانۍ ویان شپور احمدزی وایي چې د کابل لوګر د لارې امنیت خوندي کولو لپاره په محمد اغې ولسوالۍ او شاوخوا نورو سیمو کې د طالبانو د ځپلو نظامي عملیات پیل شوي دي.
باید ووایو چې زموږ څلور ساعته ګزمي او روزمره زموږ امنیتي ځواکونه د عمومي شهرا باندې توظیف وي، خو دشمن ځینې وخت غلچکي عمل تر سره کوي چې یو ساعت یا مثلا 15 دقیقو دپاره راوځي او یو خپل بزدلانه عمل تر سره کوي، فرار کوي.
شاوخوا اووه میاشتې مخکې په همدغه سیمه کې چې اوس طالبان پکې له سپرلیو تلاشي اخلي، د یوه کمین په ترڅ کې د لوګر د ولي مرستیال او د ولي ویان هم ویشتلي او وژلي وو. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. بنگلادش غواړي د میانمار نه ورغلي مهاجر بیرته خپل کورو ته ولیږي، خو د بشري حقونو ډلې وایي په دې کار به لوی بشري ناورین رامنځته شي. دا اکثریت خلک د میانمار د روهینګیا د سیمې اوسیدونکي دي چې د ظلمونو او وژل کېدو له ویرې بنګلادش ته پناه وړې ده. امریکا د میانمار د حکومت نه غواړي چې دا ستونزه هر څه زر اواره کړي. نور حال په رپورټ کې اوري.
په بنگلادش کې د میانمار د مهاجرو په دغه کمپ کې اندېښنه او ویره پیدا شوې ده، ځکه بنگلادش غواړي چې دوی بیرته میانمار ته لاړ شي. یو شمېر مهاجرو امریکا غږ ته ویل چې دوی نه غواړي بیرته لاړ شي.
د میانمار خلکو موږ ووژلو او بند کې واچولو، موږ دلته د عدالت لپاره پناه راوړو.
موږ زیات څه نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. که موږ ته خپل حق راکړل شي، موږ به بیرته خپل کور ته لاړ شو.
له 2018 کال راهیسې په سلګونه روهنګیان د میانمار د پوځیانو له ویرې وتښتېدل. بلخوا روهنګیایي ملیشو د میانمار پوځیانو بریدونو پر وړاندې درېدلي دي. تېره میاشت د بنګلادش او میانمار حکومتونو اعلان وکړ چې دا مهاجر به بیرته خپلو کورونو ته ځي، خو د حقونو یوې ډلې دا د بې پروایي عمل بولي.
They need justice and they need assurance.
دوی عدالت غواړي. دوی ته باید ډاډ ورکړل شي چې بیرته په خوانی حالت ته چې شکنجه او زورول وو نستنيږي، چې دا ډول هیڅ ډاډ نه دی ورکړل شوی.
یو شمېر روهنګي مهاجر په زور د لیک لویری لکم څخه وتلی دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې بنگلاديشي ځواکونه کوښښ کوي چې د هغوی مخه ونیسي.
And on top of that, the list
ما د بنگلادش حکومت چارواکو نه په دې حق له پوښتنه وکړه. هغوی راته وویل چې یو لست یې برابر کړی دی، په دې حق له نور معلومات نو.
په ورته وخت کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د چهارشنبه په ورځ د سنگاپور په وی سیمه ییزې ناسته کې د میانمار پر مشرې آنګ سان سوچی نیوکه وکړه.
د پوځیانو لخوا زور زیاتی او تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې 900 زره روهنګیان بنگلادش ته لاړ شي. دې کار لپاره بهانه نشته.
یو شمېر کسانو د امریکا د تند غبرګون هرکلی کړی دی.
تاسو په برما کې د قانون او عدالت ماتول ګورئ. د برما پوځیان له مجازاتو پرته عمل کوي. زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې امریکا، غربي او یو شمېر نور هیوادونه د سویلي اسیا پر ملتونو فشار راوړي. موږ تاسو څارو او هر یو سره حساب کوو.
د میانمار حکومت د خپلو وګړو د زورونې دا ټول تورونه رد کړي دي او وایي چې دا یوازې په 2018 کال کې د روهنګیي وسلوالو ډلو ځواب و.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د هرات په ولایت کې په معیاري ډول د زعفرانو د پروسس لوی مرکز پرانستل شو. د دې ولایت د کارخانې د ادارې مسؤلین وایي چې نور به د زعفرانو کارګران خپل محصول په مناسبه بیه د نړۍ په بازارونو کې وپلوري. نور تفصیل پر رپورټ کې اوري.
الکوزي زعفران د هرات په ولایت کې د زعفرانو د پروسس د یو لوی مرکز نوم دی. د هرات په ولایت کې د کرهنې د ادارې رئیس عبدالصبور رحماني د دې لوی مرکز د مراسمو د پرانستلو په وخت کې وویل د زعفرانو څو شرکتونو د 2 میلیونو څخه زیات د امریکایي ډالرو په ارزښت دا مرکز جوړ کړ چې د 200 ښځو دپاره په 2 برخو کې د کار کولو زمینه برابره ده.
امنیت از یز چند نگاه اولی که برای خانوما زمینه کار ایجاد میشه، بود دیوم از اینجا که زعفرانی که به اینجا میای برای پروسس تحت شرایط صحیح با کیفیت بالای پروسس میشه، خشک میشه، سرت و بسته‌بندی میشه و آماده برای صادرات میشه.
عبدالصبور رحمانی زیاد کړه نور به د هرات ولایت زعفران په عالی کیفیت او معیاري ډول د نړۍ په بازارونو کې وپلورل سي. داخلي او بهرنی مارکیټونو ته به مناسب بازارونه پیدا کړي. د زعفرانو د دې مرکز د مسؤلینو په وینا د دې پانګې اچونې څخه یې هدف د ښځو دپاره د کار کولو زمینه او د بزګرانو تشویق د زعفران کښت و، او هم د هرات ولایت د زعفرانو د صادراتو د سطحې لوړوالی دی. غفار حمدزی د دې مرکز د مسؤلینو څخه دی.
ستاسو مسؤلیت اینه که از تولید و یا واردات زعفران از ایران جلوگیری کنه و مهمتر از همه
د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د دې مرکز د امنیت او د خصوصي سکتور په ساتنه کې مرسته وکړي. ځینې ښځې د زعفرانو د دې مرکز د پروسس په برخه کې داسې نظرونه لري. زهرا وایي
به خانه به خدا بیکار بودی، اصلا کارمان وجود نداشت. باز یک چند روز دیگه اینجا کار می‌نیم، از کار خیلی خوشحال هستیم. من خیلی مثلا آرزو داری که من کارا رو برای خانم‌ها کنم، به خاطر که مردم در خانه بیکار هستن، زنان بیکار.
پا کور کی بیکارم، کار نره ته پیدا کده. اوس تو ورځی کیږي چې کار را ته پیدا سوی او ډیره خوشاله یم. فاطمه وای
قبلا کورپاکی میکردیم، کشمش بود، پسته بود، آل تازه که زعفران شروع شده خیلی خوشحال می زعفران پاک میکنیم. از ساعت 7 میایم تا ساعت 5 میشه. تمیزم است، درآمدش هم خوبه.
مخکی می کشمش او پسته پاکوله، اوس ډیره خوشاله یم چې زعفران پاکوم. د سهار د اوو بجو څخه د مدګر تر 15 بجو پورې کار کوم. پاک کردی. د زعفرانو د پروسس د مرکز څخه هر ورځ د 30 کیلوګرامو په اندازه خالص او با کیفیت زعفران لاسترته.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
په مو کې د روان خبرونه وروستي رپورت په بدخشان کې امنیتي ستونزو د ښځو په تولیدي صنعت او اجتماعي کارونو اخیست کړي. خو دوی په هر ډول حالاتو کې د پرمختګ لپاره هڅه کوي. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورت را لیکلی.
د بدخشان مرکز فیض آباد چې د امن خارونو له جملې حسابېږي، اوس په کې د بیارغونې چارو پرمختګ کړی. پخوانۍ تنګې کوڅې په قیر سړکونو بدل شوي دي. تر څنګ یې ډله ډله نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. د ښار په داخل کې د ودانیو جوړول دوام لري او دولتي ادارې هم نوې جوړې شوې دي. د نورو شمال ختیځو ولایتونو په نسبت په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو شمیر زیات دی، خو په یو شمیر ولسوالیو کې بیا د ناامنۍ له امله زده کوونکي له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د ښځو چارو رئیس زفنور ناطق وایي چې د دغه ولایت د آبادۍ تر څنګ د ښځو په ژوند کې هم مثبت تغییر راغلی دی، خو په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د ښځو لاسته راوړنې ټکنۍ شوې دي.
فعلا وضعیت زنان در ولایت بدخشان از هر نگاه است، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه تعلیم و چی در عرصه
د بدخشان په مرکز او اتیشت ولسوالیو کې د کلینیکونو او خوندزیو په جوړولو سره د ښځو په اقتصادي او اجتماعي ژوند کې مثبت تغیرات راغلي دي.
نږدې ساعت څو مهم خبرونه. د کابل د پونتون په لیلې کې د محصلینو ترمنځ په نښتو کې یو محصل وژل شوی دی او دوه کسان زخمیان شوي دي. په فراه کې د طالبانو په حملو کې د ملي پولیسو څلور غړي وژل شوي دي. د وژل شوي پاکستانی افسر طاهر خان داوړ مړی نن د ننګرهار ولایت د قومي مشرانو په ساتنه د کورنۍ ته په تورخم کې وسپارل شو. د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د ځنګلي ورونو د وژلو د مسلسلو حادثو په وجود په ځینو ځایونو کې اوس هم ورونه بل دي. تر اوسه پورې شپږ 500 کسان وژل شوي دي او لوو زرونه زیات کورونه له خاورو سره برابر شوي دي. د سعودي عربستان د شاهي دولت مدعي العموم چې په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقوجي د وژلو په اړه تحقیقات کوي، د هغو یولسو دولتي افرادو له جملې نه د 500 کسانو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه کړې ده چې په استانبول کې 13 میاشت د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه د خاشقوجي په وژلو تورن شوي دي. سعودي عربستان په لومړي سر کې انکار کړی او ادعا یې کړې وه چې خاشقوجي له قونسلګرۍ نه روغ رمټ وتلی، خو کله چې د ترکیې پولیسو شواهد وړاندې کړل نو خپل دریځ بدل کړ او ویې منله چې خاشقوجي په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې هغه د سعودي د شاهي دولت د لوړ پوړو مقاماتو په امر وژل شوی، خو فکر نه کوي چې سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز د هغه د وژلو احکام ورکړي. خاشقوجي چې په اصل تور دی د سعودي د ولایت محمد بن سلمان د حکومت کلک مخالف وو او د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د هغه د پالیسیو په خلاف باندې مقالې لیکلې. په ایران کې نن هم د دولتي ښوونځیو د استادانو احتجاجونه دوام لري. ایرانی استادان د کم معاشاتو په خلاف د احتجاج په خاطر د تهران په شمول په هوښو خورونو کې د مظاهرو لپاره راوتلي دي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې هغه نن د پنجشنبه په ورځ په سنگاپور کې د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس سره د ملاقات په وخت د واشنگتن د هغه پلان په باب خبرې وکړې چې د منځني واټن مشتونکو توغندو د تړون نه د وتو په خاطر د ټرمپ د ادارې د اعلان نه وروسته کړو.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل مه هیروئ. خدای ملچ.